افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه پیل سوی چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات خبر سوي دي. نن د شنبه د زمري 17 د جولای 13 په پیل کې له اجمل ان خبرونه اورو.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره له ولسمشر محمد اشرف غني سره پارک کې وکتل. ریپورټونه وایي په بادغیس کې تیره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه په ډیره بېرحمۍ سره وژل شوې ده. او په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هیواد په جنوب کې وژل شوې. دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ ولیدل. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دویم مرستیال سرور دانش او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد د مهمو مسلو په اړه خبرې او بحث وکړ. دا چې په کوم مسلو د چارواکو خبرې کړي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. عبدالرشید دوستم څوار لس میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بیرته کابل ته راستون شو. دوستم چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشتي سره په ناوړه چلند تورن دی کابل ته تر راستنېدو وروسته یې تر اوسه د ارګ په رسمي غونډو کې ګډون نه و کړی. ریپورټونه وایي په بادغیس کې د خادس په ولسوالۍ کې تیره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه او په بېرحمۍ سره وژل شوې ده. د بادغیس پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل د انجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړی ته په نکاح ورکړل شوی و. هغه وایي پولیسو د دې ماشومې پلار نیولی خو هغه کس چې دا ماشومه په نکاح ورکړل شوی وه له سیمې تښتېدلې. په ټولنیزو رسنیو کې د وژل شوې ماشومې د جسد له خپرو شوو عکسونو څرګندېږي چې د دې کوچنۍ د تشدد په نتیجه کې ساور کړي. د دفاع وزارت وایي د روزګان په ترینکوټ او د هلمند په نادالي کې 15 وسلوال وژلي او 9 نور ټپیان کړي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې ترینکوټ په سجاول سیمه کې د کمانډوز واکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي او 8 ټپیان دي. دوی وایي دغلته شپږ وسلوال ژوندي نیول شوي. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې په هلمند کې په نادالي ولسوالۍ کې یو هوایي برید شوی چې د دفاع وزارت د چارواکو په وینا 10 وسلوال پکې وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمشنران بل یو ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د دې کمیسون کمشنر او منشي علي رضا روحاني د سرګوندونې د دوشنبه په ورځ د دې کمشنرانو د لوړې په مراسمو کې وکړي. ښاغلي روحاني وویل
بخش از این لیست که حدود 27 نفر بود قبلا توسط
خغلی روحانی وای دی ولایتی کمشنرانو د فهرست و برخه چې وو ویش کسان و د جمهور ریاست لخوا منظور شوی. هغه لیست چې تازه مخته رسیدلی او د ولسمشر لخوا تایید شوی د پخانی لیست سره یو زیاده کمشنرانو شمیر 102 تن تر رسیدي. که خدای کول سر له سبب موږ د کمشنران ولایتونو تاسوی استو او خپل کار به پیلوي. خغلی روحانی وای د کمشنرانو دریمه برخه خزیدي خو 15 ولایتونو ته خزینه کمشنران نه لري. په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هیواد په جنوب کې وژل شوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف نن وویل د دې هیواد د چارواکو یوه ځانګړې ډله د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. پیښه د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په 150 کیلومترۍ کې د خوتلان په سیمه کې شوې. دغه څلور بایسکل چلوونکي چې دوی امریکایان یو جرمني او یو سویسی دي وژل شوي. د کورنیو چارو وزیر ویل په دې اړه له څېړنو څارنه خپل ولسمشر امام علي رحمان کوي. د چارواکو په وینا د دې پیښې په تړاو څلور تنه نیول شوي دي او دوه تنه چې د نیولو په وړاندې مقاومت کوو د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي. څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت اړوند د ام ایچ 320 الوتنې د تریتم کېدو علت څرګند نه دی. دا بوئنګ 320 الوتکه څلور کاله مخکې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه چې د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې په اتمه نیټه له راداره تریتمه شوه. په هغه رپور کې چې نن په دې اړه د اتلس کسیز هیئت لخوا خپور شوی ویل شوی چې د دې الوتکې ټوټې نه دي موندل شوي او مخکې له دې چې دا ټوټې وموندل شي په اړه به یې هر ډول اټکل نهایي نه وي. ګمان کېده چې دا الوتکه به په سمندر کې لویدلې وي، خو د هند په سمندر کې د 120,000 کیلومتره مربع سیمې لټون وروسته هم د دې الوتکې نښې نښانې پیدا نه شوې. دا په تاریخ کې د لټون تر ټولو ستر عملیات بلل کېږي. د دې پیښې په اړه د ترهګرۍ او یرغمل نیولې اټکلونه هم په فارسیاتو کې شامل دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یک شنبې په ورځ د انتخاباتو د نتایجو د پلټلو لپاره د یو قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان په وروستیو عامه انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. قسم دا تحریک انصاف ګوند یوازې سر باندې د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې کافی اکثریت نه دی ترلاسه کړی، خو وایي د یو ائتلافي حکومت له لارې به د حکومت د جوړولو هڅه وکړي. دا خبرونه
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات په ډاګه شوي دي. د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان عملي نه بولي چې له مخې به یې لرې پرتې سیمې محلي ځواک ته سپارل کیږي.
کور په کور به موږ ته دشمنانې پیدا کړي، محلي قمندانان به بیا چاخ کړي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافهوالی ولې نه راودي چې د یو قمندې لاندې او خلک هم احترام وکړي.
دا هم ورته چې د ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد د ارزښت له کمیدو سره له ایران څخه افغان کاریګر په وتو دي.
یو مینوټه مې اس کې هلته درکې تا ته یو ایرانی درکې دغه نه پنځه شپږ لکه خوري د پنځه شپږ لکه څلور لکه تاته پاسې څلور لکه دلته چې وکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې روسیا، ایران او ترکیه نن د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. په یو مفصل راپور کې دا اوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر له کومو ستونزو سره مخامخ دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدای سي. د خبرونه کې دا راپور هم خبر و چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستيال دفتر د ولسمشر او عبدالرشید دوستم ترمنځ د نارضایتۍ د ختمېدو خبر ورکوي. خو اوس یو بل مسله راخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې تیر اونۍ د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د خبرو په اړه ځینو سرچینو د دغو خبرو نوي جزئیات په ډاګه کړي او وایي چې د سولې د اساسي خبرو د پیل لپاره دواړو لوریو پتیلې چې دا ډول غونډو ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو چارواکو چې له دې خبرو خبر دی ویلي چې یوازنۍ غوښتنه چې امریکا مطرح کړې په افغانستان کې د هغوی پوځي اډو ته اجازه ورکول دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بله سالی صاحب، د طالبانو یو شمیر هغه چارواکي چې په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټ ترمنځ له غونډې خبر دی وایي په دې غونډه کې چې خبرې تر ډیره دی او احتمالي اوربند ټینګې دو پر سر څرخې دي، دواړو لورو مثبت دریز درلود او پریکړه وشوه چې دوی به نورې غونډې هم کوي. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې چې مشري د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلز کول او خبرې د لومړي لپاره وال سټریټ جرنل ورسپانې راپور تکړه هغه تر اوسه پر رسمي توګه نه تایید شوی. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د څلور کسیز پلاوی غړی و او نوم یې نه دی پټاګه شوی رویټرز ته ویلي، د دوحه غونډې چې په یوه دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه درلودل. د هغه په وینا ترسره شوو خبرو ته که څه هم د سولې خبرو خبرې نه شو ویلی، خو دا د هغو غونډو یوه برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیل دلی. د دې چارواکي په وینا دواړو لورو موافقه وکړه چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو د خبرو لپاره به ډیر ژر بیا سره ګوري. د چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه خبرې د طالبانو د مشرتابه شورا په تایید ترسره شوې او پکې دواړو لورو پر هغو وړاندیزونو هم بحث وکړ چې له مخې طالبانو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې پرتر دې چې پر حمله وشي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي. دغه پلان له مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی رد کړی دی. دوی دغه راز د افغانستان په حکومت کې د طالبانو د شاملېدو پر مسلې هم خبرې وکړې. د طالبانو د دغه چارواکي په وینا یوازنۍ غوښتنه چې امریکایي لوري مطرح کړې هغه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اډو ته اجازه ورکول وو. د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې په دوحه کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې تر دغې غونډې مخکې په وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دوه نورې کتنې هم ترسره شوې وې. سرچینې ویلي چې له امریکا سره تر اوسه درې غونډې کړې او دې نتیجې ته رسېدلي چې دوی به دې غونډو ته تر هغې دوام ورکوي چې ګټورې رسمي خبرې پیل شي. سرچینې ویلي چې لومړی به په خپلو کې بندیان سره تبادله کوو او بیا به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر نورو لارو چارو خبرې کوو. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو دغه چارواکي بیا ټینګار کړی چې امریکایي لوري ته یې دا واضح کړی چې سولې یوازې هغه وخت په افغانستان کې ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. یو بل چارواکی چې د خبرو له محتوا خبر دی وایي متحده ایالاتو پر طالبانو فشار راوس چې د لوی اختر له را رسېدو سره سم اوربند اعلان کړي. د هغه په وینا تمه ده چې د اختر په مناسبت یو اوږد مهاله اوربند اعلان شي او پریکړه شوي چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه بل اختر مخکې کیږي، خو دقیق وخت او ځای نه دی په ډاګه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دوحې څخه د میرمن ویلز کتنه تایید کړې، خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغې هلته د طالبانو له استازو سره کتلي، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي متحده ایالات د سولې د خبرو ملاتړ کوي، ورته زمینه برابروي او هم پکې ګډون کوي، خو د سولې په اړه پریکړه باید په خپله افغانان وکړي او دوی په خپلو کې سره جوړ شي.
که د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو تازه جزئیات په ډاګه سوي، په کابل کې د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال ترمنځ د روانې لانجې د حل لپاره د خبرو جزئیات هم خپاره سوي دي. حکومتي سرچینې وایي د ولسمشر او دوستم ترمنځ نننۍ کتنه د دواړو لوریو ترمنځ د خفګان د ختمېدو ښکارندویي کوي. تفصیل خان محمد سینا.
عبدالرشید دوستم د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر اجرائیه رئیس او د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره یې وکاته. که څه هم د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر یوازې دغه ملاقات مني، خو په اړه جزئیات نه ورکوي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي چې په دې لیدنه کې د ولسي جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسمشرۍ پر وخت انتخاباتو، له طالبانو سره پر سولې، د نظام الدین قیصاري په خوشې کېدو او د ملي ستر ائتلاف په اړه خبرې وشوې. ښاغلي فرهمند واضح نه کړه چې د قیصاري د خوشې کېدو په اړه هوکړه وشوه او که نه. له ښاغلي فرهمند نه مو وپوښتل چې په نننۍ لیدنه کې د ولسمشر او دوستم ترمنځ نارضایتي له منځه لاړه. ده وویل
کله چې خبرې کوي او لیده کاته ښه او په خوښۍ وي او ټول موضوعات په څرګنده مطرح کیږي، نو طبعاً چې زړه بدوالی رفع کیږي.
عبدالرشید دوستم له کابو دوو کلونو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر له دوهم مرستیال سرور دانش سره یې وکتل. عبدالرشید دوستم چې شاوخوا دوه کاله مخکې د طالبانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو د رهبرۍ په هدف د هیواد شمال ته تللی و، پر ارګ د قدرت د انحصار تور پورې کړی و. بلخوا کابو دوه کاله د مخه د جوزجان پخواني والي احمد ایشچی ادعا کړې چې د ولسمشر لومړي مرستیال شکنجه کړی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی. له دغه ادعا وروسته دوستم ترکیې ته لاړ او له څوارلسو میاشتو وروسته تېره اونۍ هیواد ته ستون شو. که څه هم ولسمشر د دوستم له ستنېدو مخکې ویلي چې د ده حقوقي دوسیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې ده. د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ستر ملي ائتلاف چې عبدالرشید دوستم هم غړی دی، د خپل موجودیت اعلان وکړ. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس ښاغلي فرهمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نننۍ لیدنه کې د دغه ائتلاف په اړه داسې وویل شول چې یا د ائتلاف اصلاح ته ضرورت لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د منشي مرستیال فیصل سامی د دغې لیدنې نتایجو ته خوشبین دی.
حقوقی قضیه چې د هغه پر وړاندې ده، دا د قضیه یو اړخ دی، خو جنرال دوستم د افغانستان یو مهم رهبر او د ولسمشر برحال مرستیال دی. دا په نیک فال نیسو. پا په هر اندازه چې دغه ناراضایتي ختم شي د افغانستان د راتلونکي په ګټه ده.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې ښاغلی دوستم به تر دې وروسته په عادي بڼه خپل دفتر ته لاړ شي. د دا هم وویل دوستم به د ارګ کابینې او د ملي امنیت د شورا په ناستو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسن ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان عملي نه بولي چې له مخې یې لرې پرتې سیمې سیمه ییزو اردو ته سپارل کیږي. د دغه کمیسون یوه استازي آزادی راډیو ته وویل چې د دې پر ځای باید د افغانستان امنیتي ځواکونه غوښتل سي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت تر دې خبري وروسته چې د نوي پلان لمخې به یو شمیر کمیشت یو لری پرتی سیمې سیمایزي اردو ته وسپاري، د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي دغه طرحه د عملی کېدو وړ نه بولي. دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د افغانانو ترمنځ کور په کور دښمنی رامنځته شي.
امریکه دو ول نه دو بلدار شکور په کور به موږ ته دښمنانو پیدا کی، محلي کمانډانان به بیا چاخ کی، ظلمونه به کوي. که چېرته دی په صداقت غواړي نو دی چې ماشم محلي اردو ته دی ورکوي، تشکیل هم له دی ورکوي، امکانات هم دی ورکوي. ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ولې نه راولي چې د یو کمانډې لاندې او خلک هم احترام وکړي، محلي ټوپک سالاران نه ولس خلاص شي.
ښاغلی سالی وړاندیز کوي چې د دې پر ځای باید د افغانستان د امنیتي ارګانونو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې د غیر ضروري امنیتي پوستو د ختمولو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د دې طرحې له مخې به د لرې پرتو او کم نفوسو سیمو امنیت سیمه ییزې اردو ته وسپارل شي. نوموړی وایي ټاکل شوی چې د سیمه ییزې اردو په نوم شپږ دېرش زره سیز نوې ځواک جوړ شي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د ډونالد ترامپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دغه هیواد له کمیشتو سیمو په شاتګ وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي لیکل شوي ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغه ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې دغه اقدام به له یوې خوا په زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوی وکړي او له بله پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پام لرنه ډیره شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دا د دفاع وزارت طرحه و چې اوس د امریکا لخوا هم ملاتړ وشو.
دا د مونږ اصلي مخکنی استراتیژي سیمونږ درلوده د هغه په اساس باید دغه پوسته د لیري ساحو کې پراته دی باید راورسی په بیزونو کې ځای په ځای شي. سیمونږ د پراکندګي نه مخنیوی وکړو او په پراکندګي کې د مونږ تهدیدات زیاتیږي او دشمن کولای شي چې پر پوستو باندې پل گزارونه ورکړي. خوشبختانه سي اوس امریکا هم د مونږ نه حمایت کړی.
ښاغلی رادمنش وایي چې دا پلان د یو شمیر ولایتونو په لری پرتو سیمو کې عملي شوی چې ښه نتیجه هم ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي تیره ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ویلي وو په هغو ځایونو کې چې د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمي وي، موږ به هلته وو او له خپلې خاورې او خپلواکۍ به دفاع کوو. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا له دې ویره لري چې د دفاع وزارت په دې کار سره پخوانی محلي زورواکي چې په تیره کې د ډایاک پروګرام له لارې به وسلې شوي وو یو وار بیا وسلوال نشي او په راتلونکي کې حکومت ته سرخوږی جوړ نه کړي. خو ښاغلی رادمنش وایي چې سیمه ییزه اردو د امنیتي ځواکونو له ترخیص شوي او سرتیرو او بریدملانو جوړیږي چې په تیره کې د عسکري د خدمت دوره پوره کړي او اوس په کور ناست دي.
ځینې افغان کاریګر د ایراني تومانو د ارزښت له کمیدو سره له هغې هېواده وتلو ته مجبوره سوي دي. د کابل هرات د لارې ځینې موټر چلوونکي وایي چې هره ورځ نږدې درې سوه کسان له ایران څخه افغانستان ته اوړي. نور حال د وصل وصل په راپور کې.
نور محمد چې له تیرو لسو کالو راهیسې په ایران کې کار کوو تازه بیرته هېواد ته راستون شوی. هغه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ د ګټې وټې سړی دی وایي پخوا یې هره میاشت څه باندې دوه میلیونه تومان عاید درلود، خو اوس چې د ډالرو افغانیو په بدل کې د تومانو بیه لوېدلې نو اړ شو چې له ایرانه بیرته خپل هېواد افغانستان ته راستون شي. نور محمد په کابل کې ژوند کوي او اوس وزګاره دی. موږ ورسره د کابل په کمپنۍ کې د هوټل مخې ته مخ شو. هغه په داسې حال کې چې خپل سر یې په زوړ رومال تړلی و او د کار په لټه له کوره راوتی و خپله کیسه موږ ته داسې وکړه.
نو روپۍ بچی ته جوړ سي، بیا 1000 روپۍ کېږي، یو میلیون، یو میلیون ته میاشت کې هلته درکړي، تا ته یو ایرانۍ درکړي، دغه نه 15 لکه خورې، نو د 15 لکه کې 4 لکه تا ته پاسې 4 لکه دلته چې وکړي هېڅ هم نه کېږي. ما دا سلام بیشتر کار کړی.
هغه موټر چلوونکي چې د پایتخت کابل او د هیواد د لویدیځ ترمنځ تګ راتګ لري وایي چې هر ورځ نږدې 300 تنه افغانان له ایران نه خپل هیواد ته راستنېږي. د دغو موټر چلوونکو له ډلې عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بیرته راستنېدونکي ردې مرض شوي کسان دي او یو شمېر نورې بیا د ایراني تومنو د نرخ ټیټېدو له امله بیرته هیواد ته راستنېږي. صدیق الله یو بل تن افغان کارګر دی چې تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی وایي که څه هم په افغانستان کې د کار پیدا کول ستونزمن دي، خو بیا هم که ورته د ورځې 300 افغانۍ مزدوري پیدا شي، له ایرانه دلته ورته کار کول غوره دي. دی وایي په ایران کې دومره کار نه کیږي چې لګښت پرې پوره شي. د ایران په نسبت اوس افغانستان ښه دی. هره ورځ که 300 افغانۍ کار وشي نو تر هغه ځایه ښه ده. پخوا تومنه 300 یا 400 افغانۍ وه، خو اوس ډېر لویدلی، هلته کار کول ګټه نه لري. د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان ژوند کوي چې زیاتره یې هلته په کاروبار بوخت دي. په دې وروستیو کې د واشنګټن د سیاسي فشارونو او بندیزونو له امله د دغه هیواد د پولي واحد تومنو نرخ په کافي اندازه لویدلی دی. له دې وړاندې د کابل په بازارونو کې زر ایراني تومنه په 3000 افغانیو ته بدله کېده، خو په دې وروستیو کې دغه نرخ 1.8 ته راښکته شوی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو او د دغه هیواد د متحدینو لخوا د ایران سره د اړیکو پرې کول د دې لامل شوي چې د ایران پولي واحد خپل ارزښت له لاسه ورکړي. د دغو کارپوهان له ډلې سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو علت دا دی چې د دوی پیسې بې ارزښته شوي دي، او بله خبره دا ده چې دغه عربي هیوادونه چې د امریکا متحدین دي، هغوی هم خپل راشه درشه تګ راتګ دا د سیاست تجاري اړیکې په مکمله توګه د ایران سره قطع کړي دي. او دا چې افغان مهاجرین ایران کې نور تنګ شوي دي، یو علت هم دا دی چې هلته پیسې بې ارزښته شوي، هغه پیسې چې د افغانستان ته لېږي بیا دلته پېڅنېږي یا هلته په خپل گزاره نه کیږي.
د خغلی سیدی په باور د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو زیاتواله به د ایران پولي واحد له دې هم کم ارزښته او هغه هیواد به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په اروزګان کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د امریت بی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. مسؤلان له تجارانو غواړي چې ورزشي برخې ته پاملرنه زیاته کړي. شریف الله شرافت راپور لري.
په اروزګان کې د سولې جام په نوم د 20 ورځنۍ ټورنمنت پای ته ورسېدې. د غلوبي تیر ما شام پای ته ورسېدې. مسولین وایي په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه چې د 20 ورځې دوام وکړ، چې پکښې کې امیرات لوبډلې لومړی، توپان لوبډلې دوهم، او الف لوبډلې پکښې کې دریم مقام خپل کړي. د دغه ولایت د بدني روزنې امیر قدرت الله الفت د یادو لوبو د پایلوبې پر مهال وویل
نن اخیری لوبه چې وای هغه د توپان او د امیرات بی ترمنځ و چې امیرات بی لومړی مقام خپل کړي، مبارکي ورته وایو، او توپان دوهم مقام خپل کړي، دې ته هم مبارکي وایو. اول وته مهم دی او دا غره د امیرات الف ټیم دریم مقام خپل کړي.
لدی سره یو شمیر هغه ځوانان هم مخواش دي چې ورته د لوب زمينه برابر سوي ده. دوی له نور ځوانانو هم غواړي چې له نشي توکو کارونی لاس واخلي او پر ځای ورزش ته مخه کړي.
نو خزمه حکمت لا دی د امریات دی بي ټیم کپتان یم، او زموږ ټیم وکړ چې مړای مقام تر لاسه کا، زموږ لوبغاړي ټول خو ځل خلو به وکا، او د توپان ټیم چې وغه هم خلو بغاړي او تکړه ټیم وغه دوی مقام تر لاسه کو. یعنی نوې تخنیکونه بعضی د والیبال په حق لاس د کل بعضی د نورو کسان سمري پیښو. مو خدای دې تر مینټ زمو یو ځنه مخه د سولې لپاره و موږ د ټولامین سولې په لمو جوړ کړه.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له امن او استفادې ولایتونو څخه دی چې زیاتره ځوانانو یې د بیکاری لامل نشو ته مخه کړي، او یا هم د دولت ضد وسلوالو لیکو تتللی دي.
او وسم یو بهرنی مسله تعقیب او روسیا ایران او ترکیه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لوریو ملاتړ کوي نن د دې جګړې د پاتره رسیدو پر لارو چارو خبري کوي نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړي
د روسیې د توري بهیرې په غاړه د سوچی په تفریحي ښار ګوټي کې په غونډه کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په استازیتوب د سوریې لپاره د کرملین ځانګړی استازی الکساندر لاورنتف د ایران د پلاوي مشر د هیواد بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین انصاری او د ترکیې استازیتوب هم د هیواد بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیدات اونال کوي د روسیې د دولتي خبري آژانس تاس د راپور له مخې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به استازي د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو په سوریه کې د رامنځته شو امن سیمو او د بشري موضوعاتو په اړه خبري وکړي روسیې ایران او ترکیه چې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې په قزاقستان کې ترسره کړي دا ځلې د سوچي ښار د خبرو لپاره غوره کړی دی د تاسو د راپور له مخې په دغو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا او د اردن استازی د څارونکو په توګه ګډون وکړي او زیاتوي چې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو امریکایي چارواکو په هغې کې له ګډونه ډډه کړې ده ترکیه ایران او سوریه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي له تیر کال راهیسې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دغو خبرو پروسه پیل کړې چې اصلي هدف یې د اوربن او د امن سیمو د رامنځته کېدو په ګډون د جګړې د ډګر پر مسایلو تمرکز دی دغه خبرې پر هغو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره کیږي او تر ډیره پر سیاسي مسایلو متمرکز دي علاوه پر مخ بهول کیږي په سوچ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د یکشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په پام کې لري له فرانسې جرمني او روسیې سره یو سرمشریزه د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې جوړه کړي په دې سرمشریزه کې به د سوریه د کورنۍ جګړې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشي په هغه بیان کې چې د ترکیې رسنیو خبر کړی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه به د سپتمبر په 8 نیټه په استانبول کې جوړه شي اردوغان د دغه غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو د ترکیې د هویت ورسپانې د راپور لمخې هغه ویلي چې ترکیه به له دغه غونډې علاوه له روسیې سره د سوریه په اړه خبرو ته دوام ورکړي تر اوسه موسکو پاریس او برلین په استانبول کې دغه کیدونکو سرمشریزه نه ده تایید کړې روسیې د ایران تر څنګ د سوریې په وکلنې کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی ترکیه بیا د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم په وړاندې جنګیږي د امریکا متحده ایالات فرانسې او جرمني هم د هغو یاغي ډلو ملاتړ کړی چې د ترکیې له ملاتړ نه دي برخمنې
او سم ورزود ساينس دنیا ته یو جاپانی ستور مزل چې په دې ورستوي کې لفظه راستنسوي غواړي راتلونکو سفرونو یې مریخ ته وي ملالی بشیر وربندې نور تفصیل لري
نورش کې کنای ته دا خبر ډیر خوشاله‌وونکی دی چې بلاخره په مریخ کې د اوبو شتون ثابت شو دغه یو څلوېشت کلن ستور مزل په نړیواله فضایي بیړۍ کې یو سلو اتش په تورز تیر کړي او تیر اونۍ بیرته ځکه ته راستون شو د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې باور لري د مځکې ترڅنګ پر نورو سیارو او ستورو هم ژوند شته کینای د هغه څه په اړه چې په فضا کې وربانډ تیر سوي هم خبرې کړي کله چې له فضا بیرته راستون شوم د وخت د کمښت له کبله مې خپل قد اندازه نه کړ خو وروسته مې چې اندازه کړ پوه شوم چې قد مې تر هغه وخت چې فضا ته نه وم تللی یو سانتیمتر لوړ سوی دی تر اوسه د مځکې پرته په بل هیڅ سیاره کې هیڅ ډول ژوندۍ موجودات نه دي ثابت شوي خو جاپانی ستور مزل وایي تمه لري چې ثابت شي تر مځکه د باندې په نورو سیارو کې هم ژوي وي چې په دې توګه ورته د نورې مطالعې زمینه برابره شي نورش کې کنای چې د تیپ یو ډاکټر هم دی د تیر کال په دسمبر میاشت کې فضا ته ولاړ او اوس غواړي بیا بیا هلته ولاړ شي او د په وینا غواړي چې فضا او ستوري نور هم وپیژني او په دې سفر کې یو قدم نور هم نږدې شي
تاسو لا پیغامونو
وعلی السلام علیکم زه د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامت څخه د زابل په ولایت کې د شمرزو پر سرحدي سیمه باندې پر سرحدي بارډر باندې د پاکستانیانو د سکری جوړیږي په وایسته باندې جوړیږي نو موږ له حکومتي چارواکو صدا غواړو چې باید دغه تپاندارونه وکړي او یاتره ولېږي باید باندې سي په وایسته باندې جوړیږي بس دغه د فارم د ازادي رجه ته ټلیفون کوي دا باید دا کار باندې
سلامونه وړاندې کوم د راډیو ازادي کارکونکو او ریډونکو ته او خصوصا د افغانستان لړپورو چارواکو ته ورسته له سلام کوچېم د فراده ولایت د اناردرې د ولسوالۍ د سره پلیک کیم زموږ د مالدارو د کوچې صدقه خایښت چې دا کار ولې نه کوي د مالداري کوچان ستوند لري ولې دغه د مالداري کوچانو خبره نه او رساس کال پر موږ باندې یو ناورین راغلی دی دا وچکلي د مالونو هم مریضان دي هم وږي دي هم و ډنګر دي هم غاړې تولیدلي یا دي موږ ته یو داسې ځای یو داسې ګمرک ولیږي پیدا کړي چې موږ خپل مالونه ورو دولتي ګمرک دي جوړ کړي چې موږ دوریا باندې خرڅو خپل مالونه زموږ مالونه په هیڅ قیمتو باندې نه خرڅېږي نو موږ د دولت صدا خواهش لرو چې دا زموږ وزیر صاحب خپل په کلاو غوږونو دا غږ واوري د کوچانو شش کال یو څه مرسته کومه کو نه وکړي نو دا غمې د وزیر صاحب څخه پوښتنه وله چې وزیر صاحب شتاج او سامکاري پر دې برابر وکړي سره له دولت پورو چارواکو باید توجه وکړي کار ته وکړي نور وسلام
السلام علیکم زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریې څخه ډیر محترم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله صاحب بیخي مودا د بادغیس حلقي سړک نکړی پټینګ راهله او غوښتنه درڅخه کوو چې د دې سړک کار جړندۍ او تیز کړي موږ د سخت اقتصادي او ترانسپورتي مشکلات سره مخ یو یوازې د مرغاب تر هرات چې 240 کیلومتره لار ده موږ 1200 افغانۍ د نفر پر سر کرایه ورکوو د هرات تر قندهار چې 600 کیلومتره لار ده یوازې هغه خلک 300 افغانۍ کرایه ورکوي او کرایه لري والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د خبرونه نیمایي ته ورسیدو د مهمو خبرونو لنډیز لا اجمل ان ناوري ورپسې ناجیه سپید نن ورځې سپورټي خبرونه لولي
نن د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره ولیدل رپورټونه وایي د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې تیره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموز او دوګه په بیرحمۍ سره وشل شوې ده د بادغیس د پولیسو چارواکو ویلي چې د انجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوې وه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمشنران به له یوه ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بهرنیو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد په جنوب کې وژل شوي دي او څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت د اړوند MH370 الوتنې د تریتم کېدو علت څرګند نه دی د الوتکه څلور کاله مخکې له رادار څخه په داسې حال کې ترې تمه شوه چې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د بیلابیلو زونونو د معلولینو د کرکټ سیالۍ په کابل کې پیل شوې د افغانستان د معلولینو د کرکټ مسول ډاکټر عبدالمنان مسعود نن ازادي رادیو ته وویل د دغو لوبو د پیلېدو هدف د معلولینو د ملي لوبډلې لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو غوره کول دي د 15 زونونو د معلولینو د ټیمونو دغه سیالۍ به د اگست د میاشتې تر څلورمې نیټې پورې دوام وکړي د یادونې ده چې په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د ځوانانو ټیم پر لبسی بریاو په افغانستان کې د کرکټ لوبې له ودې سره زیاته مرسته کړې ده ټاکل شوی چې نن د کابل د وو رسمي کلبونو ترمنځ د والیبال اتم پړاو سیالۍ پیل شي د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي رادیو ته وویل د دغو لوبو د پیلېدو هدف د ځوانانو ترمنځ د وړتیاو تبادله او د کابل لوبډلې ته د غوره لوبغاړو انتخابول دي نوموړي وویل د والیبال دغه لوبې به وو ورځې دوام وکړي او په غور ولایت کې د معرف فملاتړ د فوټبال سیالیو کې مرکز ټیم لومړی مقام خپل کړ د غور د ورزشي فدراسیون امیر محمد غوډین ازادي رادیو ته ویل دغه لوبي چې یو ونی مخکې پیل شوی وي 13 ورځې نه وخت پاتو رسید چې مرکز ټیم لومړی دولتيار دویم او شهرک ټیم دریم مقام خپل کړ د دغه لوبو لګښت د یونیسف یا د مشمان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د ولایتي دفتر لوري ورکړ شوی چې غوړ لوبغاړو ته پکې نقدي جایزه او
د مالی وزارت او نړیوال بانک ترمنځ د 350 میلیونو ډالرو په ارزښت د وړیا مرستو تړون لاسلیک شو وصل وصال راپور لري
د اصلاحاتونو د ملاتړ او د لوږې د مخنیوي په هدف نړیوال بانک له افغانستان سره د 350 میلیونو امریکایي ډالرو ویډیا مرستې یو تړون لاسلیک کړ د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې مرسته شوې پیسې به په یادو برخو کې په اغیزمن ډول ولګول شي
و ارزشي کومک ها را میتونیم به چند بخش اختصاص بدیم
دی وای د دغه مرستو ارزښت کول شو په سو برخو وشو. لومړی خدا چې د افغانستان له حکومت نه ملاتړ کیږي، بل دا چې دغه پیسې څنګه کولای شي د لوګي د کچې رقمولو، د اقتصادي وده او مالی مدیریت د خوالي لپاره ولګول شي. خغلی قیومی دغه شنول چې دغه پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې لاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو اړتیاو ته په کتو په شفاف ډول ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې نړیوال بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې له نیمه زیات افغانان د بېوزلۍ له کچې لاندې ژوند کوي او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ایسایه د مرکزی ادارې د 1395 مریض کال د راپور لمخې چې د روان کال په غوی میاشت کې خبره شوې خی چې په هیواد کې د بیکاری کچه سلور وشت پسلو کې او د بیوزلۍ کچه سلور 50 پسلو کې لوړه شوې ده. د دغې ادارې په راپور کې د غشن راغلی چې په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه له 18 تر سلور 50 سلنه لوړه شوې او په سلو کې سلور سلوخت افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په ورته وخت کې د جنوبی آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هټوک شفر د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد همایون قیومی سره د یاد تړون د لسلیک پر مهال له افغان چارواکو غوښتل چې مرسته شوې پیسې په داسې ډول ولګوي چې د افغانانو درد پرې دوا شي. دی وایي موږ په افغانستان کې د پرمختګ لپاره د زیاتو مرستو تابع لرو. زموږ هڅه دا ده چې افغانستان کلیدي پرمختیاو ته ورسیږي. زما غوښتنه د مالی وزیر او له نورو افغان چارواکو نه ده چې دغه پیسې د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره په اغېزمن ډول ولګوي.
for the people of Afghanistan.
خول د ټولو سره سره د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان لا غېډلې صدقیا سیدی وایي ک نړیوال مرستې په شفاف او عادلانه ډول ولګول شي نو په افغانستان کې به د بیوزلۍ وزګرتیا کچه ټیټه او دغه هیواد په اقتصادي وده کې به خواله راشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وی ولایتي کمشنران به له روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې دغه انتخابات په ځنډ ترسره شوي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
که څه هم له محل ویش سره سم د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د چړل شویو شکایتونو اعلان ته اله څلور ورځې پاتې دي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د دوی ولایتي کمشنران به د سه شنبې په ورځ په کار پیل وکړي. د دغه کمیسون کمشنر او منشی علي رضا روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه کمشنرانو د لوړې د مراسمو تر ادا کولو وروسته خبري اعلان ته وویل ولایتي کمشنران ځکه نه وخت ټاکل سوی چې د جمهور ریاست لخوا لیست په ځن سره تایید سو.
بخش از دې لیست کې حدود 27 نفر بود قبلا توسط ریاست محترم
غوای د دغه لیست یو برخه چې 20 کسانو مخکې د جمهور ریاست لوري منظور سوی وو او سنای لیست چې مخکنی هغه سره ټول 102 تنه کیږي همدا ونی منظور سوی او ان شاء الله سر له سبا به زموږ ټول ولایتي کمشنران ولایتونو ته لګیل کیږي او په کار به پیل کوي.
طرف ولایت اعزام میشه.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د انتخاباتي شکایتونو له 15 لویو او دایمي کمشنرانو سربیره هر ولایت تدری لنمحالي کمشنران ټاکل کیږي چې وایي باید خزبي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې نږدې 15 ولایتونو ته خزینه کمشنران پیدا نشوي او پر ځای نارینه کمشنران ولېګل سول. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که څه هم دغه ټاکنې ناوخته وي خو بیا هم پر ځای اقدام دی. د دغه بنسټ د خبرونو د مسول نعیم اصغری په خبره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپل کار له پیل نه نه دی توانیدلی چې خپل کارونه له قانون سره سم مخې ته یوسي. له بده مرغه د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پروسې له پیل نه ونه توانید چې پروسه په قانوني ډول مخې ته یوسي چې ښکاره بیلګې په ځان د ولایتي کمشنرانو ټاکل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د راتلونکي انتخاباتو په اړه شاوخوا 800 شکایتونه دوی ته رسیدلي چې په څلنه یې کار روان دی او ممکن په لومړي لیست کې راغلي ځینې کسان له وروستي لیسته وویستل سي او له لومړي لیسته ایستل سوي کسان بیرته لیست ته دننه سي.
د ترین کوټ لپاره نیوی ټاکل سوي شاروال ژمنه وکړه چې غصب سوي مځکه به له زورواکو خلاصوي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
نوی ټاکل سوی شاروال نعمت الله بختیار ژمنه کوي چې په دغه ښار کې به ماستر پلان عملي کړي او غصب شوی ځمکه به د زورواکو له منګولو را خلاصي کړي. ښاغلی بختیار دغه خبرې د دوشنبه په ورځ د خپل معرفت پر مهال وکړي.
یوازنی هدف مو ترین کور ته خدمت کول دي چې هغه بلومړی د ادارې څخه جوړه شوی ریفورم او اصلاحات به د شهر فرختیا او انکشاف ورکول دي د وایو د لوړول دي د غیر پلاني سهو شاملول په مسلکلان کې باید د غصب مخنیوي لپاره یو کمیسن ورته جوړ شي دا چې ډیر صحي غیر پلاني دي کلاس کال مخکې د مسلطان تطبیق سي وي خلکو ته بدونه مشکلات نه وي یا دونه صدمات زیان ونور تر رسیدلی لکه نن چې تطبیقیږي
لدی سره د دغه ولایت د امنی کومندانی مسولینو هم ژمنه وکړه چې د نوي شاروال ملا به وتړي او هی چاته به اجازه ورن کړي چې له قانون څخه سرغړونه وکړي امنی کومندان ډګروال محمد معروف احمد زیدا سی وویل
تر کومندازي پورې چې امنی کومندانی پورې ارتباط لري دا موضوع مشخصا پر مبنا د پیشنهاد او امر دی جناب والی صاحب پولیس ته تاسو په خدمت کړه کشفی ته ورزي موږ خدمتګار
د ترینکوټ شاریان هم له دولت څخه غوښتنه کوي چې ماستر پلان دی عملی کړي او په شار کې دی قانون عملی کړي د ترینکوټ شار یو شمیر شاریانو ازادي راوي ته داسي وویل
قوانين چې په قانون کې ورته لیکل دي چې باید قاضي هر څوک چې د قوانين باید به طرفه اصلاح دی وکړي خو هغه د تسمه لپاره مرکز مو پروزان کې اوس پر نه دی عملی شوی قانون
چورو را زوروا کی ار کار کی مشرم د د یورپیم د د زکم د د تعمیرم د د کته مسكين وی تا بری وای د زای تنس جوړوي د دو منزله او درې منزله جوړوم
د فدا سیال کې د پترینکوټ شار کې څو ځلې دولت د ماستر پلان د عملی کېدو کار پیل کړي خو بیرته زوروا کوم خنیولې او دولت نه دی توانېدلې چې ماستر پلان عملی کړي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی د کلی او کورونو پر سر د برښنا غزیدلې مز راټیټ سوي چې د شرطیو امکانات زیات سوي نجیب الله الخیل تفصیل لري
د لوګر اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت له مسیر څخه پکتیا او خوست غزیدلې د برښنا مز د تخنیکی نورمونو خلاف د کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو د پاسه تیر شوي او دوی له دې کبله د ګواخ سره مخامخ دي سیموال دا هم وایي چې د برښنا د مزو په مسیر کې یو شمیر کورونه د شرکت په غوښتنه رنګ شوي خو شرکت تر اوسه د خسارې ټول توان نه دی ورکړی د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ګلاری آزادۍ رادیو ته وویل
پای په کلی او په کورو باندې په بندو باندې په زراتیم ځکه په باغو باندې راوست هغه پای لري دي هغه ډیر ځوانان دي سیمونه لینونه ډیر کاته دي او د زیاتره خلک کورونه ورانګي او دغه کورونه ورانوي چې تاسو په کورو باندې لین راغلی تاسو په خپل کورونه وران کی او تاسو ته موږ پیسې درکو تر اوسه پرې چاته نه ده پیسې ورکړي نه هغه کړی هیڅ مسله معلومات بخي نهسته
یو بل تن قومي مشر سید فرهاد اکبری وایي چې غزیدری مزي نهایت لاس متر زمکه پورته دی
اغه مزه چرکش سوی دی لس متره د زمکنه راجه کی دی آیا یو برق چې 1500 کیلو ولټه برق ولټاج به اغه د انجنیری لنګانه 15 متره یا لس متره چک د زمکنه د څنګه پروژه د څنګه تطبیق سوی دی مونږ د ریس جبونه خواهش کوو چې هغه شرکت چې دغه پروژه تطبیق کړي دی او هغه څوک چې د دې پروژه امضا کړي دی چې دغه پروژه کامیاب اسوه یا افتتاح اسوه باید ټول دوی زندان ته ول
د لوګر د ولایتي شورا چارواکي د برېښنا د پایو او مزو په باب د خلکو ستونزې او اندېښنې پر ځای بولي د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانیزی وایي چې
کوم پایې چې باید 200 متره 40 متره ولګي ولڅي هغه کې متراج کم شوی دی ټي 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 لګول شوی دی فاصله د پایو مراد شوی نه ده فاصله ډیره ده د درې پایو پر ځای دوه پایې لګولې دي په مجموع کې د لوګر د ارغندې تر پلاله باندې دا پروژه تطبیق شوې ده ډېر نواقص لري
په لوګر کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم د یاد ولایت په مسیر کې د برېښنا پلی شوې پروژه له معیارونو سره برابر نه بولي د یاد شرکت رئیس انجنیر نورالدین وایي
اکثره د سپدی کې کارسوي دي تقریبا د ارتفاع مثلا 30 متره ده باید د ارتفاع مثلا 15 متره دومره ارتفاع وي اول په ساحه مسکونی کې سه دغه ساحه د شهرولي د فلان لاندې کورونه دي چې که باید فاصله د وی پای نه تر بلې پای پر 250 متره وي دلته اوس دوی نه سپکري دي 314 متره ده چې د خلاف د نورمه تخنیکی ده
و مو غوښتل د لوګر په مسیر د غزیدلې برېښنا او پایو پاړه د خلکو د اندېښنو په باب د ځایي چارواکو نظر هم ولرو خو هغوی د پرلپسې تماسونو سره سره زموږ تلیفوني اړیکو ته ځواب را نه کړ
د نن ډرامه په یو مطلب پسې اوریدلی سي د پاکستان په انتخاباتو کې د عمران خان بریا د پاکستان لپاره د یوې نوې تګلارې په معنا ده خو د تحریک انصاف ګوند مشر چې ځان ته د فساد ضد مبارز وایي په دې برخه کې له زیاتو خنډونو سره مخامخ دی نور له احمد تکل نوري
د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د عمران خان بریا په پا پاکستان کې د دوو کورنیو دودیز واکمنی ختم کړه او په دې توګه د دې هیواد په خلکو کې د هیلې راژوندۍ کړې چې ښایي دا هیواد اوس نو پر یو نوي لوري روان شوی دی خو د کرکټ د پخوانی ستوري لځینو ویرونکو خندونو سره هم مخامخ دی. فساد د پاکستان یو لوی ستونزه ده، خو له بلې خوا دا هیواد له زیاتېدونکو اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی او په عین حال کې ځواکمن پوځ له هم د پاکستان په کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې له حده زیاته ونډه لري. ویل کیږي چې عمران خان اوس مهال د حکومت د جوړولو لپاره د کوچنیو ګوندونو له یو ائتلاف سره د خبرو په حل کې دی، ځکه د تحریک انصاف ګوند ونه شو کړای چې په یوازې ځان په پارلمان کې پوره اکثریت وګټي. څارونکي باور لري چې د متحدانو انتخاب هم ښایي د 15 کلن عمران خان لاسونه یو څه وتړي، ځکه ده د ټولنې د هغې لوړې طبقې د ملاتړ تکتیک ته لاس اچولی چې پخوا به یې غندله. خو دته یې په انتخاباتو کې ډېرې رایې راوړې دي. د تحریک انصاف په مشرتابه کې هم هغه سیاستوال شامل دي چې له همدې دودیزو ګوندونو څخه د ده ګوند ته ورغلي دي. په واشنگټن کې د وډرو ویلسن د تحقیقاتي مرکز د جنوبی آسیا د چارو کارپو مایکل کوګلمن وای لمړنۍ خبره دا ده چې د عمران خان بریا په قطعي ډول له ماضي سره د پاکستان د اړیکو د پریکېدو په معنا ده، ځکه یو سیاستوال د لومړي ځل لپاره پرته له دې چې کورنۍ د واکمنۍ سابقه ولري او یا دای د متعارفو سیاسي ګوندونو غړی وي غوره کیږي. خو کوګلمن زیاتوي له دې سره سره چې څومره د دې موضوع عمق ته ننوځي هومره هغه تشې را برسېره کیږي چې د ځینو څارونکو په نظر د یو بیخي تازه کار سیاستوال په توګه د ده نیمګړتیاوې ګڼل کیږي. عمران خان د فساد پر ضد داسې تګلاره غوره کړه چې د عوامو لپاره په زړه پورې ده او خپل انتخاباتي کمپاین د هغو خواصو پر ضد پر مخ بیوه چې د زنداني پخواني صدراعظم نواز شریف او د ترور شوې پخواني صدراعظمې بېنظیر بوټو په ګوندونو پورې تړلې دي او له څو لسیزو راهیسې په واک کې دي. خان د خواص پر بیوزلو خلکو په ظلم تورنول او ژمنه یې کوله چې د راتلونکي حکومت به د فساد پر ضد مبارزه وکړي او د بیوزلۍ د کمولو پروګرام به عملي کړي. هغه ژمنه کړې وه چې سوکاله اسلامي دولت به جوړوي، 10 میلیونه کاري فرصتونه به رامنځته کوي او د بیوزلو خلکو لپاره به 15 میلیون کورونه رغوي. خو د کارپوهانو په نظر د پاکستان د اقتصادي بحران حل د پیسو د نړیوال صندوق لخوا داسې یوې لویې مالي مرستې ته اړتیا لري چې ښایي شرایط یې د عمران خان د لګښتونو ژمنې لا پیچلې کړي. کارپوهان دا هم وایي چې په پاکستان کې د مالیې د راټولولو ټیټه کچه ښایي یو بل خنډ وي، ځکه دا هیواد په نړۍ کې د ناخالص ملي تولید په تناسب د مالیه د راټولولو تر ټولو ټیټه کچه لري. امریکایي کارپو ښاغلی کوګلمن وای عمران خان اوس د خپل سفر په پیل کې دی چې داسې غټې غټې خبرې کوي، خو چې کار پیل کړي نو ښایي له زیاتېدونکي اقتصادي بحران څخه نیولې تر قهرجن سیاسي اپوزیسیون پورې سمدستي له جدي ستونزو سره مخامخ شي. څارونکي په دې کې هم شک لري چې عمران خان به د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې چې پوځ یې جوړوي جدي بدلونونه راولي. په 1940 کال کې د پاکستان له جوړېدو پر وروسته کلونو کې پوځ درې ځلې کودتاګانې کړي او په تقریبا نیمایي د موده کې یې واک چلولی دی. د عمران خان نظریات د پاکستان له پخوانیو او اصلي پالیسیو سره هم په تضاد کې دي چې له چین سره د پراخو اړیکو ساتل، له امریکا سره چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت مالی او د پوځي تجهیزاتو مرسته ورسره کوي همکاري، او پر افغانستان او هند د فشار د ساتلو لپاره له اسلام پالو ملیشو کار اخیستل دي. د پاکستان د پوځي چارو کارپوه او لیکواله عائشه صدیقه وایي چې د عمران خان لاسونه به د پوځ په وړاندې تړلي وي، خو میرمن صدیقه دا یادونه هم کوي چې عمران خان په نړیوالو چارو کې کوم خاص بصیرت نه لري، نو ځکه تمرکز به یې پر کورنیو چارو وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
یو کلی زر غاګونه،
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اوریدونکو و موریدل چې ګل پریخ په لخوا کې حلیمې تا داسې ډاډ ورکړ په لدوړو ماشومانو ته د شپې وخت په وخت راوخیږي، حسینه چې یوګی پاتشي او یا خدای مکړه په زنګو کې پړ مخې واوړي. اوس به وورو چې دلاور خان له چا سره خبرې کوي او ولې په غوسه ده.
د اسلام پلاره نام خدای دی وی د پټی خو ډیر ښه صاحب کړی دی
او شفیق ته خو رښتیا چې سکل برکتی کالو د غنمو فصلونه بد نو رښتیا پلاره کې هغه خاص څوک دی چې تاسو راګوري ما خو هغه نه پیژندلی
علی ما او سنم ګل دی ګل پری ته خدای دوه ماشومان ور کړی دی یو لور او یو زوی
خدای دې ورته نیک عمل او اهل صالح لوی کې د خیر سره
زاو سنم ګلې مبارکۍ ته ورغلی وو بیا سنم ګلې یو خبره را باندې امانت کړه
سنم ګلې در باندې یو خبره امانت کړه د څه شي خبره
غریب د څه موده د زرپری په مرکز یې راځي اوس لکه چې خبره نږدې کړې ده ویلې چې تاسو به هم را سره ورځئ له سړی سره به د اسلام پلار او اکرم خان هم وي
نه به ورسره ته لاړه شي او نه به زه واده اورېدل که نه
ولې
ولې دا چې زه خان یم او ته د خان میرمنې
نو دا خو لا ښه خبره ده سنم ګله غریبه نور څوک لري وایي چې ګوندې ستاسو له مخه د زرپري کورنۍ ښه راته وګوري
ښه که ښه راته ونه کتل او زما خبره یې په ځمکه وغورځوله نو بیا خو به مې خاني په دوه پیسو شي شفیقې په دوه پیسو
خدای دې نه کوي که دې خاني خبره یي نو اکرم خان هم خان دی او علیمه د خان میرمن
ښځه ډېرو به بولالې به راته نه غږې زما یوه خبره به درته مې وکړه دوی مې پکې نه ځېږي
ګوره د اسلام پلاره عذر درته کوم د کلي ښځو ته مې کمه مه راوله ما ورته غورې کړي دي چې د اسلام پلار به په دې خیښي کې ډېره خوري کوي
ته لیونۍ چې داسې غورې دې ورته کړي دي لیونۍ
لیونۍ مې دې خدای نه کوي ما ځکه ورته ویل چې د سنم ګلې زوی ستا ناظر دی او وخت در باندې لري
معلم صاحب زینب زه څومره بختوره یم چې دلته مې د کور تر څنګ ولیدې په لیدو دې ډېره خوشحاله شوم خدیجې تر تا نه زه ډېره خوشحاله شوم ته صبر چې دادی دا په پیسو څه کوې دا درسره نیموم اوس مې تنخواه واخیسته هغه ورځې چې د زویکي د ناروغۍ کیسه وکړه له ما سره پیسې نه وې دا واخله د ماشوم علاج پرې وکړه نو معلم صاحبې موږ سره خو یو غیران هم نشته دا به څنګه ته اندېښنه مه کوه چې کله درسره پیدا شوې رابی کې ریښتیا یو بل زیری به هم در باندې وکړم په خوله دې برکت شه معلم صاحبې ته دې په شاګرد څومره مهربانه یې وده نه ویل چې د څه شي زیری هغه ته چې ډېره ورته ځورېدې د هغې خبرې غم مې خوړله انشاءالله چې یوه ښه طریقه به ورته جوړه شي د چا خبره نه به سیخ وسوځي نه کباب زما سر په اخلاص نه شو هغه زما د میراث خبره یادوي که کومه بله خبره هو ستا د میراث خبره یادوم صدقه د شم ما ویل کور ته به در شم خو اوس ما پرې وپوهوه چې څنګه طریقه دې ورته جوړه کړه داسې ده چې ستا خبرې مې ټولې پلار ته وکړې پلار مې ویل چې سردار خان مې مقتدي ده لمونځ راپسې کوي زه به نصیحت ورته وکړم ګوند عقل یې سرته راشي دا څه وایې نو مولای صاحب مې ورو پسې ورغی هو ویل چې د دین خبرې ورته کوم ورته وایم چې خدای امر ته غاړه کیږده او له خپلې خور سره دښمني مه کوه د مولای صاحب د کور ودان وي خو معلم صاحب که رښتیا راباندې وایې زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم کومې خبرې ته داسې ده چې زما مشر ورور ډېر کبرجن دی مچ په پوزه نه پرېږدي هسې نه چې مولای صاحب ته ترخې خبرې وکړي
ګلۍ وګورئ په سر یې کوترې دورې وایي او دی د لښتې په اوبو کې خپله څېره ګوري نو د بد مشه موسا ګله
څنګه پټ پټ دې ته وایې که
دې ویره ولم نه ګورې له خلکو نه پټې د لښتې په اوبو کې خپلې اوښکې تویوم زه پوه شوم زړه د بد مشه د خوشحالۍ اوښکې به تویوې ځواني مرګه نن سبا خو دې د کوژدې خبرې روانې دي
هغه د خدای په خیر وشي خو زه د غم اوښکې تویوم ته وایه لوی تاوان را اوښتی دی
تو صبر چې زم د لختي په غاړه در سره کینم. خانو اوس وایا د څه شي لوی تاوان؟
خان ما په زړه مې مالګې مه دوړوه. ماښام مهال په صبح ناست وم، پیغام مې دیوال ته ګډولې وه او خیال په لونه مې وهلته وای.
خانو بیا
نو بیا دا چې ما په زړه کې پاچاهي جوړوله. ما وی که زما ورته زرپري کوژده اوسي نو زه به د سرو ګوتمۍ ورته له کومه کوم. پوهېږې چې څه وسول؟
نه نو زه څه پوهېږم، زړه دې بد مشه خو راته وی وایه که نه.
کار داسې شو چې ناڅاپه شرنګ شو، د بام له سره څه شی راوغورځېد. هاوی چې دا به پیریانو د سرو زرو ګوتمۍ راغورځولي ته وایه که
زه وایم. ښه زړه دې بد مشه، نو دا شرنګ د څه شي و؟
ته صبر، درته وایم. زه له ډېرې خوشحالۍ نه وارخطا شو. جیب ته مې لاس کړ، یو زوړ کاغذ مې راواخیست، تیلی مې ورته ولګوه او کاغذ مې بل کړ چې د سرو زرو ګوتمۍ ووینم.
نو بیا رښتیا د سرو ګوتمۍ دې ولیدله؟ پیدا دې کړه؟
نه، د سرو زرو ګوتمۍ چیرې وه؟ د بام له سره د کومې کوترې له پښو نه کړۍ رالوېدلې وه.
خانو دې کې نو څه خبره ده چې ته اوس د لښتي په غاړه ورته اوښکې تویوې؟
خبره څنګه نه ده، تو نن هسلې خبرې کله خبرې، هسې بې ګودره ګډېږي.
ښه نو زړه دې بدمشه، شفشف مه کوه، په اصلي خبره مې پوه
کړه. اصله خبره دا ده چې په یو جیب کې مې زوړ کاغذ و، په بل کې د 500 لور.
ښه نور؟
نور دا چې ما د 500 په لور د زاړه کاغذ ګمان کړی و او 500 ګون نوټ مې سوځلی و.
زړه دې بدمشه، ته اوس د 500 ګون لوټ په غم مه ژاړه. دې ته وژاړه چې هسې نه لاسونه او پښو ته دې زنځیرونه او کړۍ در ولویږي.
دا ولې دا څه وایې؟
وایم حکومت در باندې خبر شي نو وبه دې نیسي. درته وایي به چې ته لیونۍ که پیریانۍ چې لوټونه سوځوې. خو ته خبره واوره.
وای وای ته وایه چې په زړه مې سړه تبه راغلله.
هسې ټوکې مې در سره وکړې، خو دا خبره پټه وساته. ګوره له ما سره وعده وکړه چې بیا په داسې لیونتوب نه کوې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام مولای صاحب، سترای مشی
جنتی شی، ایمان دې سلامت شه.
مولای صاحب دل تکینا په دې کټ کې لاس می درنه کوم. مولای صاحب لاسونه می په خاطو کا کړو.
خیر ده خیر ده، ماشاءالله سبحان الله. سردار خان سکل مو ډیر بوسی ودی، امید دیسی خانم با ما هم خو.
هو مولایی سیب، هر چه دیرو بوس میو سخر کرد یا او چه مخپلو سروی تا بساتر. خا مولایی سیب، زبازم پامنده در تا چای رو.
نه نه، تکی نه.
خا؟
چای تا ضرورت نشتا. ایوه خبرم در سر کولا، ما ویل چه سر پو بغگیگو.
خا دیر
دل تا خوزو کر آغلم چه دا چوب ردی کیگی دو جمعیر ماندو تا هم نیر آغله.
سوای مولای صاحب په دې کې درته پړ یم. ښه اوس دې خبره وکړه، درته غوږ یم.
خبره خو دا ده چې زما لور د ښځو د لیک لوست په کورس کې د دیني زده کړو معلمه ده. فکر کوم چې سا خور یې هم لکه چې شاګرده ده.
ښه ښه وی به نه یم پې خبر.
زوروره اخر خور دې ده، ځان پرې خبره وه.
که رښتیا درته ووایم مولای صاحب، خپل کارونه مې دومره ډېر دي چې د سر ګرولو ته هم نه یم وزګار.
ښه اوس به راشم اصلي خبرې ته. زه خبر شوی یم چې په دې کلي کې ځینې خلک خپلو خویندو او لونو ته د میراث حق نه ورکوي، چې یو پکې تاسو هم یې.
مولای صاحب که زما منې، دا د میراث په خبره غټه تیګه کېده. دا زموږ په رواج کې نشته چې څوک د خویندو لوڼو ته میراث ورکړي.
سردار خانه زما خبره په خلاصو غوږونو واوره. د میراث حق الله تعالی ټاکله ده، نو تاسو هم د الله په حق سرګې مه پټوئ او په غیر شرعي رواجونو پسې مه ګرځئ.
مولوي صاحب، چې د کلي نورو خلکو خویندو لوڼو ته میراث نه وي ورکړی، نو زه هم میراث نشم ورکولی.
سردار خانه، که ته دا کار کوې او که بل څوک، دا ستر ظلم ده. خبردار چې له ظلم سره تباهي تړلې وي. زما په خبره غور وکړه او ځان د خدای په لاره برابر کړه.
عزتمند اوریدونکو، تاسو اوریدل چې معلمې زینب خدیجې ته تسلی ورکوله چې د میراث حق به ور ورسیږي، ځکه چې دا حق الله تعالی ورکړی دی. آیا ستاسو په سیمه کې دینی عالمان د دین په رڼا کې د ښځو په حقونو خلک خبروي او که نه؟ که ښځو ته د میراث، تعلیم او نور دینی حقونه ورکړل شي، پر ټولنه او کورنیو به یې مثبتې اغیزې سوي.